امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنور دونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1401 وکال د لړم د میاشتې نهمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې یو دیرشمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې 15 پخواني زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی دی. په دې باره کې مرکه هم لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسف زیه تسته اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم د روسیې چارواکو سره د افغانستان د سولې د غونډې په اړه په خبرو بوخت دي. ځینو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیې پاکستان ته بلنه ورکړې چې د نومبر په لومړۍ نیټه په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته خپل استازي ورولیږي. روسیې چارواکو تر دې وخته د دغې غونډې د نیټې په هکله څه نه دي ویلي. دا هماغه غونډه ده چې څو میاشتې وړاندې مسکو د افغان چارواکو په غوښتنه وځنډوله. ټاکل شوی وه چې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو په ګډون د پاکستان، ایران، روسیې او افغانستان چارواکي ګډون وکړي. روسیې چارواکو ویلي چې امریکا ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې، خو هغوی رد کړې وه. ناټو په داسې وخت کې پوځي تمرینات شروع کړي دي چې د روسیې سره یې روابط خراب شوي دي. نور تفصیل درته زمونږ همکار بختیار شاه در اوروي.
او دا غو نظامی تمریناتو کې د ناټو د متحدینو د دیر شو غړو ملکونو د سلويختو زرو عسکرو نه علاوه هوایی او بحری قواو هم برخه اخیستې ده. مګر د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د دغو نظامی تمریناتو په باب روسیې ته هم معلومات ورکړي دي او حتی هغه ملته بلنه ورکړي چې هغه وساري. د ناټو عمومي منشي خبر اعلان ته ویلي
وی دونټ وانټ ا نیو کولډ وار وی دونټ وانټ ا نیو آرمز ریس سو دیرفور وی نیډ ټو ورک فور ا بیټر ریلیشنشپ وذ رشیا.
موږ نه غواړو چې یو نوی سوړ جنگ پیل کړو. موږ نه غواړو چې د وسلو د جوړولو یو نوی مسابقه پیل کړو. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې د روسیې سره د خو روابطو د لرل د پاره کار شروع کړو. د روسیې سره د خو روابطو د نه لرلو په صورت کې موږ زیاتو نظامی تمریناتو او زیاتې قوې ته ضرورت لرو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره هغه ماشومانو ته د امریکا د تابعیت ورکول بند کړي چې ناقانونه مهاجر میاندي او پلرونه لري. د دې ډول یو فرمان لاسلیک کول په تیرو درو کلونو کې د مهاجرینو او هغو کسانو په ضد چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې اوسیږي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټولو جدي اقدام دی. د واشنگټن پوسټ رسپانډي رپورت ورکړی چې حقوق پوهان د ښاغلي ټرمپ دغه اقدام د امریکې د اساسي قانون خلاف عمل بولي. ولسمشر ټرمپ د ایچ بی او ټلویزیون شبکې سره په امریکې کې وویل چې د خپلو حقوقي مشاورینو سره یې په دې هکله مشوره کړې او د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره چې کار پرې روان دی کېدای شي د هغه مهاجرو والدینو ماشومانو ته د امریکا د تابعیت ورکولو مخه ونیولی شي چې ناقانونه توګه په امریکا کې اوسیږي. ډنمارک په ایران تور لګولی دی چې په ډنمارک کې د دریو ایرانیانو د قتل یوه دسیسه جوړه کړې وه چې هغوی ناکامه کړې ده او له دې قبل د ایران نه خپل سفیر بیرته راوغوښت. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سیمولسن خبریالانو ته وویل چې ډنمارک به هیڅکله هم دا اجازه ورنه کړي چې د ایران د استخباراتو کسان دي په ډنمارک کې خلک ووجني. هغه وویل چې دغه برید په ایران کې د سپتمبر په میاشت کې د یوې حملې د غچ اخیستنې دپاره پلان شوی و. د ډنمارک استخباراتي اداره پی ای ټي په تهران تور لګوي چې په دغه ملک کې په اوسیدونکو دریو ایرانیانو د برید پلان جوړ کړی وی. د ډنمارک د امنیتي چارو مامور وویل چې په دغه دریو کسانو شک دی چې هغوی د هواز د بیلتون غوښتونکي ډلې د عربو د مبارزې د تحریک غړي دي. د اکتوبر په میاشت کې یو 21 کلن ایران نژاده د ناروې تبا د ایران استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. چارواکي وایي چې ایران هم دغه کس ته د دریو ایرانیانو د وجلو دنده سپارلې وه. د یادونې وړ ده چې دغه کس په سویډن کې نیول شوی. دغه نیول شوی مشکوک کس په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او هم ایران د ډنمارک دغه تورونه رد کړي دي. او بنگلاديش د میامار سره د روهینګیانو د بیرته لیګلو لپاره یو موافقه وکړه. بنگلاديش د میامار د حکومت سره موافقه کړې ده چې هغه روهینګیان چې بنگلاديش ته کډه کړې ده بیرته د خپل ملک ته لاړ شي. په ان وخت کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په میامار کې اوس هم د روهینګیانو عامه وجنه روانه ده. د میامار د ټولنیز پرمختیا وزیر د امریکا غک برما سانګي ته وویل چې د نومبر په 15مه به د هغه کسانو چې بنگلاديش ته کډه کړې ده بیرته میامار ته تګ شي. هغه ویل چې تر اوسه پورې 15,000 مهاجر د بیرته تګ لپاره تایید کړي دي. د راخاین ایالت نه تیر کال شاوخوا 500,000 روهنګیان د پوځي عملیاتونو وروسته د تشدد او عامه وژنې نه د خوندیتوب لپاره بنگلاديش ته وتښتېدل. د میامار حکومت وایي چې دغه عملیات د سخت دریځو ضد کړي دي، خو رسنیو او ځایي خلکو په دغه سیمه کې د ګڼ شمېر کتلونو تشدد او جنسي تیری رپورټونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو ویاند بیا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې هغوی ټینګار کوي چې د مهاجرینو په بیرته تګ کې بیړه ونه شي. هغه وایي چې په مهاجرینو د بیرته تګ لپاره فشار نه دی اچول پکار او چې له هغوی په خپل غاړي نو بیرته بدلان شي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. 15 پخوانی زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی دی. طالبان وایي چې د غواتانامو له زندان څخه خوشی سوي دغه بندیان د سولې په مذاکراتو کې برخه اخلي. نور حال زموږ د خبریال وحید فیضی صافی رپورت کې واوري.
15 جګپوري طالبان درې کاله وړاندې لا ګوانټانامو څخه د امریکایي سرتیری بوئی برګډل په بدل کې خوشی شوی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دغه 15 طالبان به اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای شي. دا 15 کسان په 2015 کال کې د جورجاري مخې د ګوانټانامو له زندان نه خوشی شول. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ حکیم مجاهد وایي د 15 طالبان چې یو پکې د طالبانو د رژیم لوی درستیزو د سولې حس بلانور هم ګړندې کړی. د طالبانو په دغه 15 غړو کې مولوي خیر الله خیرخوا، عبدالحق وسیق، فاضل مظلوم، مولوي نور الله نوري او مولوي نبی عمری شامل دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قماندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او امنیتي سکتور کې پر اصلاحاتو بحث کړی دی. د ملي امنیت د شورا ویان وایي
د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار او جنرال جوزف ووټل پر بیلابیلو مسئلو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د اصلاحاتو په بهیر او د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې هیوادونو پر ګډې مبارزې بحث وکړ. مقابل لوري په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو او په بریالۍ توګه د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو هرکلی وکړ.
د یادولو وړ چې افغانستان ته په خپل ورستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د سولې اړې شورا او پر طالبانو غږ کړی چې د مذاکراتو ټیمونه لا پراخ کړي. خو د سولې د اړې شورا یو غړي محمد اسماعیل قاسمیار اسوسییټډ خبری اژانس ته ویلي چې واشنگټن باید له طالبانو سره یوازې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو زمينه مساعده کړي، نه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سولې د خبرو ټول مسولیت واخلي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د طالبانو نه تخویل دي چې 15 کس طالبان چې په 2015 کال کې د غواتانامو څخه خوشی سوی و په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره یو ځای سوی دي. مش په دې باره کې د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
محترم وحید مجده صاحب، د طالبانو نتا خویل دي چې هغه 15 طالبان چې د امریکایي عسكر بو بغدال په بدل کې خوشی شوی وو 2015 کال کې، هغه به وي اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای شي. دا د درې کلونو رئیس دغه کسان چیرې وو؟ دوی خو 2015 کې خوشی شوی.
دوی په 2015 کال کې خوشی شول او د یو توافق په بنیاد باندې لاړل قطر ته، او هلته د دې کورنۍ هم دوی سره یو ځای شول په قطر کې، او دوی هلته اوسېدل. خو چا دا اجازه نه لوده چې د خلکو سره خبري وکړي ځکه چې امریکایان د قطر نه غوښتي وو چې دا کسان باید په سیاسي چارو کې او په نظامي چارو کې برخه وانخلي او طالبان سره یو ځای نشي. موږ هم چې قطر ته لاړو او غوښتي چې د خلکو سره خبري وکړو، خو د دفتر مسولین د قطر د دفتر مسولین معذرت وغوښته او ویلي چې مشکلات دي او موږ ویل شوي دي چې دا نور کسان باید له خلکو سره ونه ګوري.
محترم وحید مجده صاحب، تاسو په کوم کال کې ورغلی چې دوی سره وګوري او بیا اجازه درنکړل شوه؟
په 2015 کال کې د دسمبر په میاشت کې چې کله هلته د پګواش غونډه وه په قطر کې،
بله،
موږ دا غوښتنه وکړه خو هغه وخت دا اجازه نه و. دلیل دا و چې د قطر دفتر وویلي چې قطریان موږ ته ویلي دي، چې البته د توافق په بنیاد باندې، چې امریکایان شاید دوی ته ویلي دي چې تاسو د خلکو ته اجازه ورنکړئ چې سیاسي فعالیت وکړي یا نظامي فعالیت وکړي، او دوی باید تقریبا نظربند فعالیت کړي.
تاسو ته خوبه معلوماتي چې دا 15 کسان څوک څوک دي، څومره پیژنې؟ موږ ته یو څه نمونه راغلي دي، دا تاسو معلومات څه دي؟
15 کسان چې د 2001 کال کې په شمال کې نیول شوي وو، د دوی نمونه دي. اول د نور الله نوري چې د شمال د تنظیمیه زون رئیس وو.
ښه.
دوم کس د طالبانو د دور لوی درستیز هغه فضل محمد مظلوم.
ښه.
د امنیت معاون،
بله،
وسیق عبدالحق وسیق.
ښه.
او د داخله چارو وزیر د طالبانو په وخت کې داخله چارو وزیر هم په دې کې شامل دي چې او بل کس چې د طالبانو په وخت کې ډیر مشهور نه و،
بله،
خو بیا وروسته په ګوانتانامو کې ډیر مشهور شو، هغه عمری ده.
ښه.
دا کسان دا پنځه کسان بیا د بونی برګزال سره په یو تبادله شول او دوی خوشې شول لالو قطر ته،
بله، ښه،
او د 2015 کال تر اوسه پورې په قطر کې.
ښه. نو دا درې کاله دوی هلته وو، دوی خو د سیاسي فعالیت اجازه نه لرله. تاسو مخکې وویلې چې دوی باندې بندیز و، نو اوس خو دوی ته اجازه ورکړل شوله او دوی به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یوځای کیږي. نو د دوی دغه فعالیت چې روسه لیدی په سیاسي ډګر کې کوي، ویل کیږي چې د سولې حسي به ګړندۍ کی، دا به د سولې حسي ګړندۍ کی او څومره به ګړندۍ کی، د څومره موثریت لري، څومره بانفوذ دي دا کسان؟
یو خو دا کسان د حالاتونه، یعنی ډیر وخت کیږي چې د طالبانو تاریخ نه 2001 کال نه راپدې خو دوی لري دي، نو دې ته مشکل دی چې تر څو ځان برابر کړي دې مسایل ته. او لبلې خو دوی خو البته با نفوذ خلک د طالبان کومنس کې، او مخصوصا د کسان چې په ګوانتانامو کې بندي شوي دي، طالبان هغوی ته ډېر احترام لري. نو زه فکر کوم چې شاید یعنی دا موثر وي، دا کسان به بل شکه چې طالبان د خلکو ته احترام لري.
ښه. یعنی دا کسان د قطر کې چې څو کسان نور دي، سیاسي دفتر کې دا ته کسان د شورا کې چې دي، دوی ټول هم مفکوره خلک دي، بله؟
بله بله. طالبان خو هم دغه یو مفکوره ده، د امریکا په باره کې، د جنگ په باره کې، د سوری په باره کې یو نظر لري.
ډیره مننه وحید مجده صاحب، کوم ودان.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ شنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر سر د نظر اختلافات پای ته رسولې دي. دغو کمیسیونونو په ګډه پریکړه کړې چې د بایومیتریک رایو ترڅنګ به هغه رای هم د اعتبار وړ وي چې د رای ورکوونکو د لیست په اساس په صندوقونو کې اچول سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې انتخاباتو د رای شمیرلو د څرنګوالي پر سر د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لنانداري وروسته، اوس دواړو کمیسیونونو په یو اتمادیزه طرزالعمل توافق کړی چې له مخې د رای ورکوونکو د لیست په اساس راټولې شوې رایې هم د اعتبار وړ ګرځېدلې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون له منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د دغه توافق په اساس لحاظ د بایومټریک رایو سربیره د رای ورکونکو د لیست لمخې راټول شوی رای هم په هغه صورت کې د اعتبار وړ دی چې د کمیسون رئیس او استازي ناظرین او مشاهدین یې تصدیق وکړي.
آرای صندوقهای محلات و مراکز رای دهی
هغه ول د هغه مرکزونو او محلونو د صندوقونو رای چې د رای ورکونکو د لیست په اساس اجرا شوی دی هغه وخت د اعتبار وړ دی چې د طرزالعمل لمخې د محل د رئیس په هماغه محل کې د حاضر ناظرینو او مشاهدینو لخوا د هغوی صحت تصدیق شوی وي او د صندوق پر سر او په کې د رایو په اړه کوم شکایت او اعتراض نه وي شوی او یا د رایې د قانون او اړوندو لوایحو پر بنسټ اچول شوی وي
او لوایح مربوطه انجام شده باشد.
د دغه توافق په اساس د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د چټکتیا لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پر سر هم سلا کړې ده او همداشان دواړو کمیسیونونو توافق کړی چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو عاملین چې په هره کچه کې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو دغه توافق وروسته له هغې کړی چې د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو هغو رایو چې له بایومټریک سیستم پرته کارول شوي دي د باطلېدو پرېکړه وکړه. خو د انتخاباتو کمیسون ټینګار درلود چې د بایومټریک رایو په ګډون به هغه رایې هم وشمیرل شي چې د بایومټریک سیستم د خرابوالي او نورو ستونزو له امله د رایو ورکونکو د لیست په اساس صندوقونو ته اچول شوي دي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د ولسي جرګې انتخاباتو د رایو د شمیرلو په تړاو د انتخاباتي کمیسیونونو د دغې نوې پرېکړې هرکلی کوي خو وایي چې دواړه کمیسیونونه باید له ټولو قضیو سره په شفافه او عادلانه توګه چلند وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
هغه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خوان ترسره شوی وه چې کوم دي کې چې خلکو د فهرست په اساس باندې بېله بایومټریک رای ورکوي وګورئ چې هغه مورد بوتلان دي یا فقد اعتبار. دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د هغوی سره به د اسنادو او د شواهدو پر مبنا باندې چلند کېږي. نو موږ یې د هرکلی کوو. دغه دواړه مثبت پرمختګونه دي. موږ هم خپل هغه راپورونه او ګزارشونه دوی سره شریک کړو تر څو ټول قضایه په کچه وڅېړل شي. ولې یو څه چې غواړو هغه دا ده چې باید دوی په ټولو موضوعاتو کې ډېر شفاف واوسي، هم ناظر بنسټونو ته، مدني ټولنې ته او سیاسي ګوندونو ته باید فرصت ورکړي چې دوی په ښه توګه دغه قضایه وڅېړي.
د طالب پاتې اشتمه او نهه اشتمه د افغانستان په 22 ولایتونو کې او دغه راز د لړم په 15 په کندهار کې څه باندې 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړ خو پکې د خلکو او د نظارت بنسټونو لخوا د بایومټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د مهالویش لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی خبریالانو ته وویل
مطابق مکلفیتهای وظیفوي او مطابق
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مکلفیتونو او د دندو د لایحې په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تقویم مسوده چمتو شوې ده. دا تقویم د سر بنسټونو له ناظرینو، سیاسي ګوندونو او د شکایتونو له محترم کمیسیون سره شریک کیږي او له هغې وروسته د همدې اونۍ په پای او یاد راتلونکي اونۍ په پیل کې په یو علني جلسه کې اعلان وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش د مسودې د جوړولو خبره کوي چې کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت 15 کلنه دوره په شاوخوا اتو میاشتو کې پای ته رسیږي او په پام کې ده چې دغه هیواد د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال په وری یا حمل میاشت کې وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزیر ویلي چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د سولري یا لمریزې برېښنا اسانتیاوې برابروي. خلکو د دې اقدام هرکلی کړی او دا یې د هر اړخیز پرمختګ اساس بللی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي وایي چې د سرحدي سیمو دغه 80,000 کورنیو ته د سرحدونو د متوازن انکشاف پروګرام په چوکاټ کې د لمریزې برېښنا اسانتیا برابروي. نوموړی د دې او یو شمېر نورو پروژو د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د برېښنا رسونې دا پروژه په ځاځي میدان، باک، عالیشیر او تریزی، ګربز، تڼي او سپیره ولسوالیو کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې تطبیقیږي. که څه هم له کابله خوسته د وارداتي برېښنا د لاین غځولو چارې تکمیلېدو ته نږدې شوي خو وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي چې لمریزه برېښنا د لرې پرتو سرحدي سیمو اوسیدونکو ته برابروي.
دا اوس د افغانستان په 13 ولایتو کې چې خوست هم د هغې برخه ده. د سرحدي ولایتونو د متوازن انکشاف په برخه کې لومړنی څه چې موږ ورته انتخاب کړل هغه برېښنا وه، ځکه برېښنا هغه څه دي چې د یو انسان په ژوند کې تغیر راوستی سي، هغه که اقتصادي وي او که اجتماعي.
همدارنګه وزیر مجیب الرحمن کریمي او ولایتي چارواکو د بیا رغونې د 22 پروژو د جوړېدو چارې پیل کړې او 14 نورې پروژې چې کارونه یې تکمیل شوي وو ګټې اخیستنې ته وسپارلې. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې په دغو پروژو کې د څښلو اوبو شبکې، سربندونه، د اوبو ذخیروي بندونه، استنادي دیوالونه، سړکونه او ځینې نورې پراختیایي پروژې شاملې دي. هغه وایي دغو پروژو ته 271 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي.
صبر غواړي، حوصله غواړي، ځکه ورانول ډېر اسانه دي، خو بېرته چې بیا جوړوو بیا نو جوړول ډېر وخت غواړي. که زه وایم چې 40×3 به کړو نو همدومره کلو ته اړتیا سته تر څو چې موږ بېرته یو باثباته افغانستان چیښتن اوسو. خو اراده سته ده، ژمنه سته ده او هوډ سته ده.
د برېښنا کمښت د افغانستان له ډېرو مهمو او عمده ستونزو بلل کېږي. په ټوله کې د افغان دولت هڅې دا دي چې د برېښنا له اسانتیا څخه نه یوازې ښارونه بلکې د لرې پرتو سیمو خلک هم له دې برخمن شي.
برېښنا که فکر وکړو نن سبا د ژوند اړتیا برېښنا ده، که چیرې د برېښنا ورته تطبیق شي او دا پروګرامونه هلته په ښه شان سره پر مخ یوړل شي نو د خلکو زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
زه رحیم الله ګربز، دغه برېښنا چې جوړېږي دا ته موږ ډېر خوشحاله یو او دا موږ دپاره ډېره ګټوره ده.
په ورته وخت کې د خوستوالي حکم خان حبیبي په دې نظر دی چې د حکومت له لورې د خلکو د ستونزو هوارول او د اسانتیاو برابرول د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا او پراختیا کې ډېره مرسته کوي.
که موږ خدمات ورسوو او هغه لارې پروت کلی ځان په دې ته هغه کې وګوري عینه کې چې حکومت ته خدمات توجه کوي، حتمي ده چې هغه بیا نورو ناسمو اشخاصو ته اجازه نه ورکوي چې خپل کلي کې فعالیت وکړي. که موږ امنیت او انکشاف دیوی سفید دو مخونه وګورو دا دواړه سره تړلي دي.
دا محل د خوست په مرکز او څلور ولسوالیو کې د ولسی تړون په چوکاټ کې د 101 میلیون افغانۍ په لګښت د بیا رغونې د 115 پرمختیایي پروژو د جوړېدو کارونه روان دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې په 2019 میلادي کې به په خوست کې د ولسی تړون له لورې د 544 میلیون افغانۍ په لګښت ټولې 642 پرمختیایي پروژې تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ناټو متحدینو د ساړه جنگ څخه وروسته د اول ځل دپاره په ناروې کې ډېر لوی نظامي عملیات پیل کړي دي. د امریکا غږ خبریال جیف کاستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په دغو نظامي تمریناتو کې د ناټو د متحدینو د 130 غړو ملکونو د 30,000 عسکرو نه علاوه هوایی او بحري قواو هم برخه اخیستې ده. ناټو دغه تمرینات په داسې وخت کې پیل کړي چې د روسیې سره تشنج په زیاتېدو دی. مګر د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د دغو نظامي تمریناتو په بابې روسیې ته هم معلومات ورکړي دي او حتی هغه ملک ته بلنه ورکړي چې هغه وساري. د ناټو عمومي منشي خبرلان ته ویلي
وی دونټ وانټ ا نیو کول وار، وی دونټ وانټ ا نیو آرمز ریس، سو دیف وی نیډ ټو ورک فور ا بیټر ریلیشنشپ وذ رشیا.
موږ نه غواړو چې یو نوی سوړ جنگ پیل کړو. موږ نه غواړو چې د وسلو د جوړولو یو نوی مسابقه پیل کړو. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې د روسیې سره د خو روابطو د لرل د پاره کار شروع کړو. د روسیې سره د خو روابطو د نه لرلو په صورت کې موږ زیاتو نظامی تمریناتو او زیاتې قوې ته ضرورت لرو. د زیات تشنج په صورت کې موږ دې ته ضرورت لرو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې موږ د واقعې د مخنیوي دپاره کار کوو او که چیرې سوء تفاهم، تصادم یا کومه اشتباه وشي باید په دې اطمینان حاصل وي چې هغه به د کنټرول نه خارجېږي. مګر د دې سره سره بیا هم مسکو په دغو نظامي تمریناتو خوشحاله نه ده او وایي چې دوی هم هغه ځای ته نږدې چې دغه نظامي تمرینات پکې کیږي په بین المللي اوبو کې د توغندیو د امتحانولو نیت کړی دی. د روسیې د توغندیو د امتحانولو کار به د نومبر د میاشتې د اولې نه شروع او تر 3 منټې پورې به دوام پیدا کاندي او د ناټو دغه نظامي تمرینات به د نومبر د میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسیږي. د ناتو دغه نظامی تمرینات په داس وخت کې پیل شوی چې د ناتو او د روسیې ترمن تشنج زیات شوی او مسکو په دې عقیده ده چې د ناتو متحدین د وی سرحدونو ته نږدې ډیر فعال دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. واتیکان به له قبر څخه د هسپانیې د فقید دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو د مړي را ایستلو سره مخالفت ونه کړي چې د مادرید څخه بهر د 1910 په لسیزه کې د هسپانیې د کورنۍ جنگ په وخت کې د وژل سوو هسپانیایانو په یاد جوړ شوی دی. مګر دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې مړي به چیرې شخصي. خبریالی سابینا کاسل فرانکو په دې باره کې د روم څخه رپورټ راولېږه.
د جنرال فرانسیسکو فرانکو نېشنلیست قواوو د کورنۍ جنگ په وخت کې او له کورنۍ جنگ نه وروسته کېن اړخي جمهوریت غوښتونکو ته ماتې ورکړه او د هسپانیا مشر کوشش کوو باقی پاتې کېن اړخي او کمونیست تحریکونه له منځه یوسي. په دغه مبارزه کې په زرګونو کسان اعدام شوي وو یا کمپونو ته استول شوي یا تبعید کړای شوي وو. د فرانکو حکومت د رومن کاتولیکي کلیسا سره نږدې اړیکې لرلې. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیش سوشالیست حکومت په روان کال کې د قدرت د نیول نه را په دې خوا کوشش پیل کړی دی د فقید نظامي دیکتاتور هډوکي راوباسي چې په 1955 کال کې مړ شوی دی او مادرید ته نږدې د فالن په نامه ناوه کې اخښ دی. واټیکان اوس د سانچیس حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې د کاتولیکي کلیسا مشران به د دغه اقدام مخالفت ونه کړي او دا په هسپانیا کې جنجالي موضوع ده. د هسپانیا د صدارت مرستیاله کارمن کالوو په دې هفته کې په واټیکان کې د بهرنیو چارو د وزیر پیټرو پارلون سره په 2 ساعته غونډه کې د هسپانیا حکومت ډیر صمیمي یاد کړ. حکومت له غونډې نه وروسته اعلامیه خپره کړه چې وایي کلیسای اندېښنې درک کړي دي. د حکومت هغې بخښنې ته ورته دي چې وایي د سرغړونې د قربانیانو سره دی عدالت وشي او په راتلونکي کې دې داسې پیښو مخه ونیول شي. کالوو په دې وروستیو وختو کې د هسپانیا له پرېکړې نه دفاع وکړه چې د فرانکو مړی دې له خپل اوسني قبر نه راوویستلی شي او ډیرو کسانو ته دا نامناسبه او بې احترامي ښکاري.
نو هی رسپیکټو، نو هی اونرا، نو هی جوستیسیا، نو هی پاس، نی کونکورډیا، مینټراس که لو رېستو د فرانکو
مګر د صدارت مرستیاله کال وویلې دلته به تر هغې پورې احترام، ویاړ، عدالت، سوله یا رامي نه وي تر څو چې د فرانکو مړی په عین ځای کې خښ وي چې قربانیان پکې خښ. دا څرګنده نه ده چې د فرانکو مړی به بیا چیرته خښ شي. کالوو شرحه کړه که څه هم چې حکومت مړی راایستلی دی خو دا د ډیکټاتور د کورنۍ د پرېکړې پورې اړه لري چې هډوکي به چیرې انتقال کړي. د فرانکو کورنۍ د مادرید د ښار په مرکز کې د المودنا د کلیسا په څنګ کې ځای لري مګر د کلیسا نه بهر په دې باره کې احتجاج روان و چې کیدای شي د ډیکټاتور هډوکي په دغه ځای کې خښ شي. واټیکان او د هسپانیې حکومت د فرانکو د هډوکو د بیا خولو په باره کې موافقه کړې ده چې په کار دې دغې ستونزې ته حل پیدا شي او خبرو ته دوام ورکړی شي. د فالون د ناوې په هدیره کې تقریبا 4000 تنه خښ دي چې د هسپانیا په کورنۍ جنگ کې دواړو خواو ته جنګېدلي وو او وژل شوي وو. د هسپانیا حکومت په هغه وخت کې دا سیمه د پخلاینې په حیث انتخاب کړې وه مګر د ډیکټاتور د مرګ نه په وروستیو کلونو کې د هغه چا لپاره یو سمبول شو چې د فرانکو د دورې نه زړه تنګې شوي وو. د اوسني حکومت او د کیڼ اړخو له نظره دا د هسپانیا د معاصرې ډیموکراسۍ لپاره یو خجالت دی.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
Thank you.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.